د غرمې دولس بجې شوې. د ازادي راډیو د چپ منځنۍ څپه دولس بجې نیو په ټول افغانستان کې خبريږي. احمد شبر یم. السلام علیکم. د دې سات خبرونه مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده. خو په خبري برخه کې مو په کابل کې د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو له پریکړې خبرو چې څنګه کېدای شي د غزنی د روسي تورستي پیښې په څیر نور پیښې تکرار نشي. په غزنی کې موزیمونه په یوې چاودنې کې تېرونې ویجاړ شول او د دغه ولایت عامه کتابتون هم وسوځېده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشته جلال زید څخه.
اوریدونکو سلام. پام کړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. جمهور رئیس حامد کرزی نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د یو شمېر آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره ګوري. ټاکل شوی ده چې نن په افغانستان کې د انتخاباتو تخنیکي چارې بشپړې سي. اروپایي اتحادیې په اوکراین کې پر روان بحران کې د لاسترلودو په خاطر پر روسیې خپل بندیزونه لا ټینګ کړل او د فرانسې جمهور رئیس بغداد ته رسېدلی. خبر نواوري. جمهور رئیس حامد کرزی نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې دی. دوی به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د سیمې د هیوادو له رهبرانو سره وګوري. نن په دوشنبه کې د شانګهای د غونډې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د دې سازمان په 14مه غونډه کې به تر 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وشي. په دوشنبه کې د ازادي راډیو خبريالان وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان او سیمې پر حالاتو د خبرو لپاره د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان او د ایران د ولسمشر سره ځانته ځانته کتنی لري. افغانستان د شانګهای د اقتصادي همکاري په سازمان کې د څارونکو ځای لري. د شانګهای په غونډه کې به د اوکراین پر وضعیت او له غړو هیوادو سره د روسیې د اقتصادي همکاري د پراختیا پر څرنګوالي هم خبرې وشي. په غونډه کې به د دې سازمان دورې مشري روسیې ته وسپارل شي. ټاکل شوی چې نن ورځ د افغانستان د انتخاباتو ټولې تخنیکی چارې بشپړې سي. د دې کمیسون ویاند پرون خبري اعلان ته وویل چې په تخنیکی پروسه کې د تفتیش بهیر بشپړ شوی دی او یوازې د رایو د ابطال او دغه راز د چک لیستونو د جنبندۍ ځینې موارد پاتې دي. د همدارس هیله څرګنده کړ چې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلانېدو مخکې به د جمهور ریاست دواړه کاندیدان یو سیاسي توافق ته ورسیږي. پرون د افغانستان په مختلفو سیمو کې د مدني ټولنې استازو او قومي مشرانو غونډې وکړې او د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون یې ژغ وکړ چې د انتخاباتو نتایج د ژر تر ژره اعلان کړي. په کندوز کې د ځوانانو د ټولنې یو غړي وویل
مګر له کمیسون نه دا تقاضا لرو چې زر تر زره انتخابات نتیجه باید اعلان کړي. انتخابات ځنډینی سو، اوس موږ ورځ په ورځ وینو چې اقتصاد مو صفر ته ده، ورځ په ورځ بې امنی ده او بې عدالتي ده، او که دا انتخابات نه اعلانېږي او موږ ولسونه کوم مجبور سې تظاهرات وکړو.
په مزار شریف کې هم په ورته غونډه کې خلکو وویل چې دوی به مدني اعتراضونه پیل کړي. اروپایي اتحادیې په اوکراین کې پر روان بحران کې د لاسترلودو په خاطر پر روسیې خپل بندیزونه لا ټینګ کړل. په نوي بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کېدل، په لوړ رتبه چارواکو د ویزې بندیز او یو شمېر روسي دولتي کمپنیو سره د مالی راکړې ورکړې بندیز شامل شوي دي. په دې کمپنیو کې د روسیې د دولتي ګاز ستر شرکتونه روزنفت، گازپروم نفت او ترانس نفت شامل دي. د بندیزونو دغه نوې لست نن د اروپایي اتحادیې په رسمي جورنال کې خپور او له همدې ورځې عملي دی. د اروپا د شورا مشر هرمن وار وان رومپی پرون وویل چې اروپایي اتحادیه به د اوکراین په ختیځ کې وضعیت له نږدې څاري تر څو معلومه سي چې د روانې میاشتې په پیل کې د بدلونونو شوې پریکړې تر کومه حده عملي کېږي. روسیه د غربي دولتونو دا تور ردوي چې په اوکراین کې د خپلو پلویانو بلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره د هغه هیواد ختیځ ته عسکر استولي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د مرکزی استخباراتو اداره CIA وایي باور لري چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم ډله له 30,000 پورې وسلوال لري. د CIA وایاند تیر ورځ وویل دغه شمېره څرګندوي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې په تیرو دوو میاشتو کې د پرمختګونو او اسلامي خلافت له اعلانولو وروسته نور کسان هم ځان ته جذب کړي دي. تر دې مخکې داسې ګڼل کېده چې دغه ډله به لږ تر لږه 10,000 وسله والري. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند نن بغداد ته ورسید. ولسمشر اولاند چې هیواد یې د امریکا په ائتلاف کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د هوایي عملیاتو پر پایل باندې غور کوي، غوښتل چې بغداد ته پتاک د عراق له نوي حکومت خپل ملاتړ څرګند کړي. د فرانسې جمهور رئیس نن د بشري مرستو د 12 تنه موادو سره یو ځای د کردستان په مرکزی ښار اربیل کې کښته سو. د فرانسې ولسمشر به د عراق له ولسمشر فواد معصوم، د پارلمان له مشر سلیم الجبوري او د دغه هیواد د صدراعظم حیدر الابادي سره وګوري. دی به له عراقي چارواکو سره د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د هوایي عملیاتو د پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. فرانسې ټینګار کړی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد په هر ډول عملیاتو کې ګډون ته تیار دي، خو سیمې ته یې د خپلو پیاده عسکرو د استولو امکان رد کړی دی. د وژل شوي امریکایي خبریال جیمز فولی مور ویلي چې امریکا د هغې زوی مایوسه کړ. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې څه موده مخکې یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې د خبریال جیمز فولی د وژلو یا سر پرې کولو پېښه ثبت کړې وه. د دې خبریال مور دایان فولی د امریکا ټلویزیون سی ان ان ته وویل چې د امریکا دولت د دې د زوی مسئلې ته چې وسلوالو برمته کړی وو په ډېره مایوسوونکي ډول وکتل. فولی له 2012 میلادي کال راهیسې په سوریه کې ورک و. د دمور نن په دې مرکه کې ویلي چې د امریکا په حکومت کې یو شمېر کسان وو چې غوښتل یې د جیمز فولی له خوشي کېدو سره رښتینې مرسته وکړي، خو د دې په وینا د امریکا په حکومت کې د موجودې کاغذ پرانۍ یا بیوروکراسۍ له امله جیمز فولی دغه مرسته ترلاسه نه کړه. د جیمز فولی مور ویلي د دې زوی د خوشي کېدو لپاره عملیات ډېر ناوخته پیل شول او دوی احساس کوي چې امریکا مایوسه کړل. او د استرالیا حکومت په تیرې ولسیزه کې د اول وار لپاره د تروریستي حملو په وړاندې د خبرداري درجه په دغه هیواد کې له متوسطې څخه لوړې ته پورته کړې ده. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت د پریکړه د دې هیواد د استخباراتي ادارو د غوښتنې پر اساس کړې ده. د تروریستي حملې په اړه د خبرداري لوړه درجه په دې معنی ده چې په استرالیا کې شایي د حملې امکانات لیدل شوي وي. د استرالیا صدر اعظم ویلي داسې خلک شته چې اراده او توانمندي لري چې په دغه هیواد کې تروریستي حملې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ لاري ازادي راډیو په azadiradio.com کې نیولای شي. وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې په کابل کې د مدني ټولنې د فعالانو لوي پریکړه تاسو خبرو. د مدني ټولنې ځینې فعالان د راتلونکو حکومت څخه غواړي چې نور پرې نشتي د غزنی د وروستي تروریستي پیښې په څیر نورې پیښې تکرار شي. دغه فعالان د پنځشنبې په ورځ د غزنی د وروستي تروریستي پیښې د یاد په غونډه کې راټول شوي وو، څو د هیواد د امنیتي وضعیت راتلونکي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي. په غزنی کې تیره اونۍ په انتحاري او ډله ییزه حمله کې په لسګونو کسان ووژل شول او تر 200 ډېر ټپیان شول. په دې حمله کې د غزنی دوه موزیمونو ته زیان واوښت او د غزنی د عامه کتابتون ډېر کتابونه وسوسېدل. له کابل قسم سلمل راپور لري.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د نامنۍ لمن ولس تر بلې پراخېږي، د مدني ټولنې ځینې فعالان وایي راتلونکی حکومت یې هڅه وکړي څو په هیواد کې نور تروریستي او ډله ییز بریدونه تکرار نه سي. دغه فعالانو د پنځشنبې په ورځ د غزنی د قربانیانو د یاد په نامه یو غونډه کې له راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې د غزنی ولایت د وروستۍ پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي. د مدني ټولنې فعال عباس فراسو په دې اړه د خبر سوي پریکړه لیک یو برخه داسې ولوسته.
نهادهای مدنی انتظار دارند که دولت جدید
دیو مدنی ټولنې انتظار لري چې نوی حکومت د غزنی له اوسنۍ سیمې څخه چارواکو څخه د وروستۍ پیښې په اړه په جزئیاتو سره پوښتنه وکړي. که دوی د عامه افکارو لپاره د قناعت وړ ځواب نه درلود او یا ثابته سي چې دوی په دې برخه کې بې پروايي کړې، نو دا چارواکي محاکمه کړي. په غزنی کې په روسي انتحاري او ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه لس کسان وژل سول او شاوخوا 250 سو. د دې ترڅنګ په دې حمله کې دولتي ودانۍ، تاریخي آثار او اته سوداګریز مارکیټونه هم تخریب سول. و مغشل د دې پیښې په اړه د غزنی د سیمیزو چارواکو نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. خو دا یوازې غزنی نه دی چې دا ډول پیښې پکې رامنځته کیږي. تر دې مخکې د کابل په ګډون په زیاتو نورو ولایتونو کې هم وسلوالو مخالفینو دا ډول حمله کړې او حکومت یې په اړه د پلټنو ژمنې کړې دي. یول د غسیمو څخه د پکتیکا اورګون ولسوالۍ د چي پروسي کې د وسلوال مخالفینو د خونړۍ حمله شاهد و. د وضعیت په کتو د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو وایي د انتخاباتي بهیر اوږدې دوه هیواد نام نه کړی دی. د پوځي او سیاسي چارو کارپو عتیق الله مرخیل د مدني ټولنې د فعالانو په همدې غونډه کې خپل نظر داسې بیان کړ.
صدام کړم سره دولت موجوده
دی. د افغانستان په اوسنی او راتلونکو حکومت ژغ کوم چې د دې ټولو مسایلو اصلي لامل انتخاباتي او د انتخاباتو د اوږدې دوه لامل هم مقام پالنه او څوکۍ پالنه ده. په غزنی کې وروستۍ پیښه په داسې حال کې کېږي چې دغه ولایت د زیاتو تاریخي اثارو په درلودلو سره په 2013 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د ثقافت مرکز ونومول سو. خو دا چې نوی حکومت به کله جوړ سي او څومره به د روانو ناکراریو په له منځه وړلو کې بریالی وي، دا به د وخت په تیریدو سره معلومه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي. بیا د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا راډیو په همدې صفو اوریدل شي. اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په پیل شوي خبرونه کې د تخیل په باب له سید نظیم سیدی سره چې د تخیل په نوم یو کتاب راژباړلی دی خبرې اورئ. برکوال میخیل مو په کوټه کې له یو نوي ادبي حرکت خبرئ. په جرمنی کې میشته ژباړنه لیکوال او شاعره اناهیتا روحی د خپلو هڅو په باره کې معلومات راکوي. نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم د ګرځندوی انسټیټیوټ پرانست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی مرستیال پوهنمل نبی فراهی د دې ادارې په باب بخته راژانس ته وویل چې دغه انسټیټیوټ په 15 جریب ځمکه کې په 22 میلیونه افغانیو جوړیږي. په دې انسټیټیوټ کې بس د کون کې او محصلان د میلمه پالنې، د هوټل، د ادارې او له ګرځندوی سره د نورو اړوندو خدمتونو مهارتونه زده کوي. د دې انسټیټیوټ د پرانستې په وخت د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم وویل چې دغه انسټیټیوټ په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت لوادې سره مرسته وکړي. د یادولو ده چې تر دې لمخه په کابل کې د ګرځندوی یو خصوصي انسټیټیوټ هم کار پیل کړی و. وزیران والی شورا فیصله وکړه چې په زابل ولایت کې د میرویس نیکه د څیړنیز مرکز او کتابتون د جوړولو لپاره د قلات ښاروالي 3.5 جریب ځمکه بیله شي. د هیواد ورځپاڼې له ریپورت سره سم کابینې حکم کړی دی چې قلات ښاروالي د دغه ځمکه اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپاري چې د میرویس نیکه په نوم څیړنیز مرکز او کتابتون پکې جوړ شي. دغه راز فیصله وشوه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د دې مرکز لپاره د ودانۍ نقشه جوړه کړي او د مالیه وزارت د پیسې ورته برابرې کړي. خو دا نه ده معلومه شوې چې دغه مرکز په څومره پیسو او په څومره وخت کې جوړیږي. سمنګان کې د لومړي ځل لپاره یو اوزبیکی جریده له چاپ راووته. دغه جریده چې آیبک کوزګوسی یعنی د آیبک هنداره نومیږي په څلورو رنګه مخونو کې له چاپ راوتې ده. د دې جریدې د امتیاز خوند لال محمد ترکستانی باختر آژانس ته ویلي دي چې دا خپرونه به کلتوري، اجتماعي، سیاسي او اقتصادي مطالب خپروي او د ټولنې ستونزې به بیانوي. د دې خپرونې د کار د پیل په مراسمو کې د سمنګان ولی خیرالله انوش وویل چې د خوشحالۍ خبره ده چې د سمنګان د ګڼو خلکو په مورنۍ ژبه باندې یوه جریده له چاپ راوځي. د دې جریدې د کار د پیل کېدو په غونډه کې د هجران اوتی یعنی د بیلتون اور په نوم د سمنګان د ځوان شاعر عبدالخلیل مونس د اوزبیکی شیرونو یو کتاب هم چې تازه چاپ شوی د غونډې په برخوالو باندې وویشل شو. وروستای خبر دا چه شهادت هنر مردان خداست په نوم یو نندارتون چه د افغانستان د شهیدان و د وارثان و ټولنیز بنسټی بندوبست کړی دی په ملی گالری که پرانستل شو. د دغه نندارتون مسئول مرتضی نکزاد باختر آژانس ته ویلی دی چه د شهیدانو لپاره د مرسیو ادبی پروگرام، د شهیدانو د کورنیو غونډه او د شهیدانو په مزار د ګلونو د ایښودلو پروگرام د نندارتون د برابرونکو په فعالیتونو کې شامل دي.
مصطفی سالک د افغانستان په معاصر ادب کې یو آشنا نوم دی. تیرونه په جلال آباد کې د ادبي هڅو د قدردانۍ لپاره یو غونډه وه چې شاه محمود شینواری ریپورټر اوروي.
په ننګرهار کې د ختیز ادبي بهیر ملګرو د پیاوړي لیکوال، شاعر، ژورنالیست او نقاد مصطفی سالک د ادبي او هنري پنځونو د درناوي په موخه یو درنه غونډه جوړه کړې وه. دغه غونډه د تیرې جمعې په ورځ د جلال آباد ښار په سپینغر هوټل کې جوړه شوې وه چې پکې د ختیځو ولایتونو پر فرهنګیانو سربیره له کابل، خوست، پکتیا، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو فرهنګیانو او د سالک مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په غونډه کې د ښاغلي سالک د ژوند، هنر او ادبي لاسته راوړنو په اړه راغلو مېلمنو مقالې ولوست او نوموړی د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر، ژورنالیست او نقاد یاد کړ.
د ښاغلي مصطفی سالک شاعري د فن او ټکنیک له پلوه ده او که د مضمون او معنا له پلوه د پښتو کلاسیک او معاصر ښې شاعرۍ درستې ځانګړتیاګانې لري. دی موږ ته د خپلو ذاتي تجربو حکایتونه کوي. اروایي کیفیتونه یې ښکلي او پارونکي دي. تر حمزه بابا رحمت الله علیه او استاد محمد صدیق پسرلی را وروسته د حسن او عشق پیداګر دغه وړ کیفیتونه د ده په شاعرۍ کې تر ټولو زیات بیان شوي دي.
سالک په کره کتنه، شعر پیژندنه، نثر لیکنه او د ادبیاتو په نورو برخو کې د ځانګړي فکر او نظر خاوند دی. نه د هر چا خبره په پټو سترګو مني او نه له نورو نه دا غواړي چې په پټو سترګو دي خبره ومني. سالک په ژوند کې کنجکاو او له بحثونو ډک دی. د ژوندانه هره پیښه یو ځل کره کوي دی.
که څه هم په غونډه کې د مصطفی سالک په اړه علمي لیکنې لوستل کېدي، خو باز محمد عابد، استاد محمد ابراهیم همکار او یو شمېر نورو ملګرو یې بیا د ځوانۍ په دوران کې د سالک خاطرې د غونډې ګډونوالو سره شریکې کړې. عابد په خپلو خاطرو کې وویل، د لومړي ځل لپاره کله چې له ښاغلي سالک سره مخ شو، په هغه وخت کې سالک له عمر څخه کم خو استعداد یې ډېر لوړ و.
ناستې سره سم مې په یوه ښایستوکي ځوان سترګې ولګېدې چې طلایي خولۍ یې په سر وه او تر شقیقو لاندې څو ژیر تارونه یې د ګیرې په نوم راوتلي وو او هغه هم په خپلو کې غاړه غړی شوي وو. زلمي بې شمېره پاڼې مخې ته نیولې وې. د یوه نطاق په ستایل لګیا دی. په دې وخت کې مې په ذهن بلا پوښتنې یو په بل پسې کتار شوې، دا به مصطفی صادق وي؟ نه والا، نه به وي. دا خو وړوکی هلک دی. د دې د قلندر او د میرا د فولکلوریک داستان سره څه اتمن به یا شاګرد وي او یا به یې زوی وي. که دا سالک وي نو بیا خو ورته پرینشه، دا به د کوم ځای وي؟ د پېښور خو راته نه ښکاري، ژبه یې ننګرهارۍ ده.
په دې غونډه کې یو شمېر خوږو ترنم ویونکو د ښاغلي سالک شعرونه د ترنم په خوږه ژبه زمزمه کړل. غونډې په پای کې برخوالو د هیواد وتلي انځورګر حمدالله ارباب لخوا د سالک په ویاړ له پرانیستې انځوریز نندارتون څخه هم لیدنه وکړه. مصطفی سالک د ننګرهار ولایت د چپریهار ولسوالۍ د قاضیانو کلي اوسیدونکی دی چې د مهاجرت د دورې پر مهال یې په پېښور کې د پښتو ادب په څانګه کې تر ماسټري تر کچې لوړې زده کړې کړي. ښاغلي سالک د ښوونځي په نهم ټولګي کې شاعري پیل کړې چې تر دې دمه یې د شعر او نثر ټولې اته ټولګي چاپ شوي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
نوی کور او نوی ژوند د هغه راډیوي سریال نوم دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول خپور شوی او په افغاني کورنیو یې ژور اثر کړی دی. تیره اونۍ د دې سریال د شلم کال د پوره کېدو په ویاړ په کندهار کې یوه غونډه وه. د دې غونډې په باره کې د صادق رښتونی د ریپورټ د اورېدو بلنه درکوو. نوی کور نوی ژوند رادیو ډراما د بی بی سی رادیو لخوا د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د افغانستان لپاره پیل شوه.
په نوی کور نوی ژوند ډرامه کې تر ډیره د کلیوالو ژوند راخیستل سوی او د ښه کېدو هڅې سوي چې په پښتو او دری دواړو ژبو اونیزې خپرونې لري. دغه پروګرام له زده کړې ډک پیغامونه لري چې روغتیا، جنس برابري، ښه حکومتولي، بیا پخلاینه او د کلیوالو خلکو د ژوند د ښه کولو پیغامونه پکښې انغښتي دي چې تر 14 میلیونه زیات مینوال لري. د بی بی سی د ښوونیزو پروګرامونو استازی عبدالنافی همت په کندهار کې د دغه ډرامې د شلمې کلیزې په مراسمو کې وویل چې د دې پروژې هدف دا دی چې په عملي توګه افغانانو ته له معلوماتو ډک پیغامونه ورسوي.
1904 دی چې کله په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت چپه شو، د مکتب دروازې وتړل شوې. هغه وخت چې پلونه، سړکونه ویران شول، د مزه ولاړه، یو داسې انګېزې ته ضرورت و چې د تعلیم دیوه باید دغسې ځلاند او روښانه وساتي. نو په هغه وخت کې دا لازمه وبلل شول چې یوه داسې ډرامه چې هم د کلیوالو خلکو دپاره نشرات ولري او هم د ښاري خلکو دپاره، د ښځو دپاره، د نارینهو دپاره، د لویانو دپاره، د کوچنیانو دپاره.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دوا خان مینهپال او د دغه ولایت اوسیدونکو هم د نوی کور نوی ژوند ډرامه د نالوستو او لوستو کلیوالو لپاره د پوهاوي یو ښوونځی یاد کړ.
د نوی کور نوی ژوند ډرامه واقعاً د افغانستان په تاریخ کې، د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې یو داسې مثال دی چې پیړۍ پیړۍ به ژوندی او دغه د ټولنې په سمون کې د چوکاټونو په راژوندي کولو کې، د چوکاټونو په غښتلي کولو کې ډېر زیات رول لوبولی دی.
د نوی کور نوی ژوند د خبرونو لړۍ د افغانستان ورځنی ژوند منعکس کوي او د لارښوونو او تفریح برخې پکې شاملې دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په پښتو کې نن سبا د بیغونډي او بهیرونه تر بل هر وخت زیات دي، خو ورسره دا شکایت هم اوریدل کیږي چې د کار طرز روایتي او دودیز دی. په کوټه کې ځینو ادیبانو د همدې شکایت د کمولو لپاره د پښتو ادبی مجلس جوړ کړی دی چې د لومړی غونډې په باره کې بارکوال میخیل دغه ریپورت راستولی دی.
په کوټه کې د نورو ادبی ټولنو په غونډو کې د نوي کار او پر نویو موضوعاتو باندې د بحثونو د نشتوالي اړتیا ته په پام سره د ځینو لیکوالو لخوا د پښتو ادبی مجلس په نامه ټولنه جوړه شوه. د دې ټولنې په پرلپسې دویمه غونډه کې په پښتو کې پر نویو موضوعاتو د نوي ادبي تیورۍ په رڼا کې د کار کولو په اړه خبرې وشوې. درویش دورانی د ژوندي ادب په اړه وویل:
اوس ته ماته یو سیب دانه راکړې، زه خورم. زه په دې نه یم خبر چې دې نو زما ته ما بدن ته څه ګټه شته کنه. اوس یې خورم د خوند لپاره. ادب بنیادی شی دی چې تا دغه څاکت جوړ کړی دی، ژوند یې پکې پیدا کړی دی، کتنې دې پیدا کړی. هغه چې ته واورې دا شعر هر څو په خوند ورکوي. واه، خو دا شعر به کار دی چې دغه شي چې دغه و خلکو ته دغه شریعت پکې دا خوند کوي کنه چې دا ستا ذوق دا چې واورې او ته په هغه ژبه پوهېږې دا وتا ته خوند دی. څومره خوند خوند پر اخیستی شي دغه د شاعري درجې ته چې ته راپورته کړې که دغه هره موضوع دې راواخیسته که تا شعر جوړ کړي بیا د دنیا ټول باذوقه انسانان، شعر خوښوونکي انسانان هغه هم خوښوي.
سره له دې چې ادبیات باید د خلکو لپاره وي، خو خلیل باور وویل لیکوال که څه لیکي ادبي ارزښت ته په پام سره دی د خلکو لپاره ولیکي، خو د خلکو په خوښه دی نه لیکي.
دلته د یو مسله مشته راپېښه ده چې خلک ادب صرف د خپلې دلچسپۍ سره د دغه دلچسپۍ له کوم موضوع سره د کده هغه ماسې ذکر پکې سوی دی. واو، دی په دې نه دی خبر چې اصل په دې کې ادبیات څو نقدر دی، په دې کې شعرني څو نقدر دی. نهسته پکې نو موږ بیا دا وایو دا ښه ادب نه دی.
مجلسوالو وویل چې ادب باید په محدودو پولو کې ونه ساتل سي او د انسان د ګټې لپاره ورڅخه استفاده وسي. دانیال ترر چې ځوان شاعر دی وویل چې ادب باید د هر ډول کرکو او بدبینیو د له منځه وړلو وسیله واوسي.
ادب تعصبات پیدا کوي نه تعصبات ختموي، تضادات پیدا کوي نه تضادات ختموي. کوم شي ته چې موږ متخیله ورته وایو، متخیله په خپل یو وصف لري، یو کارکردګي لري، هغه کارکردګي دا ده چې هغه به تضادات ختموي. دغه دپاره موږ ادب ته یو انساني منشور هم وایو، مطلب کم ادب چې تعصباتو ته هوا ورکوي هغه په خپل اساس کې ادب نه ده.
د پښتو ژبې ځینو سیمینارونو او مجلو ته په پام سره دا خبره مجلسوالو د ادب له نظره ناسمو وبلله چې یو لیکوال دی د هغه له خوښې پرته پر یوه موضوع باندې لیکنې کولو ته مجبور کړای سي، ځکه چې وایي داسې لیکنه تر ادبي زیات تشریفاتي کلیشهیي او شعاري بڼه خپلوي. درویش دورانی وایي هر انسان له خپل ذوق سره سم د موضوع انتخاب په خپله په ښه توګه کولای سي.
زما خپله یو مطالعه ده، زما په ذهن کې چې کوم شي ما ته پخپله بیا دننه هغه یو موضوع راکړي چې ته جلال ته ما ته موضوع راوټاکي، هغه زما لپاره ډېر ګران کار دی. او ما چې دا خپله یو مطالعه ده، زه دا یو شی لیکم کار مو باندې کوم، په دې کې بیا زما په ذهن کې یو بل خیال راځي، بیا زه پر هغه لګیا سم، بیا به یو بل خیال دا ګډ عمر به زه داسې لګیا چې دا دا موضوع مضمون ماشلو کړي دی، بعد به زه چې زه دا ختموم نو زما په دننه خو یو مطالعه یو دنیا څه شي ډېر شیان پاتې، بس یو شی داسې ته راځي. او دا کته د ما باندې موضوع راکړي، دغه د باندې موضوع ډېر کار کړي.
دانیال ترر وویل په پښتو کې پر نوې موضوعاتو تر کار کولو مخکې باید ځوانان دې ته وهڅول سي چې له ادبي تخنیکونو او اصول سره آشنایي پیدا کړي. خو عارف تبسم د ادبي تخنیکونو د زده کړې په اړه وویل چې که لیکوال مو د انګلیسي او نورو بهرنیو ژبو ادبیات مطالعه کړي، نو د هغوی له ادبي تخنیکونو به استفاده وکړي.
تکنیکی عرف نه هغه نور دروسی ستوګورې سیاره په اردو کې دننه په نظم کې دننه دا نوې ټکنیک راغلی، او هغه ټکنیک تخپل کې نو هغه ستاسو فنی عرف ته هم پراختیا ورکړي.
خدانیال ترېرې خبره رد کړه او وی ویل چې د پښتو ژبې لیکوال باید په خپله ژبه کې نوې تجربې وکړي، نه دا چې د نورو ژبو ادبي پیښې وکړي.
هر ژبه چې ده، هر ژبه لیکونکي چې دی هغه تجربه په خپله کوي، خالي تقلید تجربه نه ده. مطلب انګریزان کې کوي، هغوی خو به یو نیم سړی خو به داسې چې اول به ابتدا کوي که نه، نو خالي تقلید هم نه دی پکار. خالص دې شي ضرورت هم نه دی چې موږ دا وګورو چې اردو والا څه لیکي، کمې تجربې کوي لګیا دي. هغه تجربه کېدای شي په پښتو ادب کې ګر سره خپل ایڈجسٹمنٹ نه ولري. بیا
درویش دورانی هم د دانیال ترر د خبرې په تایید سره وویل چې په انګلیسي او نور نړیوال ادب کې بشمیره تجربې سوي دي، خو ډېرې لږې کامیاب سوي دي. موږ باید په پښتو کې د هغوی تجربې کټ مټ تکرار نه کړو.
تجربه پر خپلې تجربه یو دا ده چې دغه دغه شیان تا ته ځینې خوراک درکړي، دا ځینې خوراک بیا ته په خپله بیا بدلوي. لکه زه پلا زیارت ته تللی وم، هلته دغه د شادو د مچۍ چې په یوه دغه کې شاد پراته وو، هغه سور غوندې وو، بل بیا د ژړ غوندې وو که نه. ما ویل یاره دا کې څه ولې دا مرګ دی؟ وایي دا خو دغه مچۍ دغه یو بوټي خوري، هغه بل به ته چې هغه بوټي وخوري، باید چې ستا بوټي د ستا په تخلیق نه شي ښکاره چې تا چی خوري، دا ستا یو نوی شی جوړ او هغه شاد دی. اوس یو دا نه پوهېده چې وایي دا تقلید څه دا مسله پېښه شي چې ته هغه شی خوړلی دی، پر دغه شی تخلیقی صلاحیت ہم بنوی، ہم بد یورپ والا تھا خوان ورکی، ہم پشتنو تھا خوان ورکی، ہم اردو تو والا تھا خوان ورکی، او کتا صرف نقل کرو نقل خوب بس
محمود ایاز وویل په پښتو کې چې پر کومو موضوعاتو لیکنې سوي دي هغه زشت زیات تکرار سوي دي. وایي موږ باید د ژوند نور علوم ادب ته را داخل کړو او د ادب په چوکاټ کې خپل ټولنې ته وړاندې کړو.
پښتو کې د موضوعاتو په لحاظ کنه عموما ډېر موضوعات دا رنګ راغلي دي چې هغه تکراری دي، یعنی مطلب اوس پر شاعري باندې لیکل شوي دي، هم په تکراری طریقه سره لیکل شوي دي، که په افسانه باندې لیکل شوي دي. په هغه کې مطلب زه پر افسانه باندې لیکم، ما هغه رنګ لیکل دي، خلیل باور لیکي هغه هم افسانه هغه رنګ راخیستی ده، د لیکل دي هغه دا نه دي کړي چې زه په افسانه باندې مطلب د هغه جلا یو خبر را واخم هغه ډسکس کوم، او مطلب په دا موضوعات کې مطلب یو نوی اضافه وکم. اوس مثلا که اردو را واخې که نه، اردو ته دا عمرانیات ګرد را اړول شوی، نفسیات ګرد را اړول شوی، فلسفه ګرد را اړول شوی، تصوف ګرد را اړول شوی. زموږ په پښتو کې دا شیان تقریبا نشته. نو دا موضوعات چې کم دي زموږ ده، دا هغه وجوهات هم ده چې مطلب موږ دا موضوعات دا ډېر لرې پاتې شوي.
د پښتو ادبي مجلس په 15 ورځنۍ غونډه کې دا ادب پر بیلابیلو اړخونو خبرې وسوي، او پر دې خبره یې ټینګار وکړ چې هر څوک که څه لیکي، شعر وي که نثر، باید سوچ ادبي رنګ ولري، او د نوې ادبي تیورۍ له مخې داسې نوې خبرې ولري چې هم د ژبې او ادب په ګټه تمام سي، او هم ورڅخه خلک سالمه استفاده وکړای سي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. ځینې کسان په خپل ټولنه کې اوسي خو د ټولنې په غم کې نه وي، او طبعا د ټولنې په زړه کې هم ځای نه لري. ولی
ځینې نور کسان به له خپله ملکه په زرګونو کیلومتره لرې اوسي، خو د ټولنې په فکر کې به وي او د خپل ملک د ګڼو خلکو په حافظو کې به ځای لري. اناهیتا روحي همداسې یو څوک ده. دا په جرمني کې اوسي، خو د افغان ماشومانو د معلوماتو د زیاتولو په نیت د ګڼو ژباړو او دغه راز د خپلو لنډکیو شعرونو په برکت د افغانستان په زرګونو کورونو کې معنی